السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ځه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ل خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره بیګا د بګرام په اډه کې کتلې دي دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی که طالبان سوله غواړي او د سولې په اړه تعهد لري نو باید اوربندې ومني دا مو د سر موضوع ده د کابل نننیو تظاهراتو مهم خبرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اوري
د امریکا ولس مشروي طالبان اوربان ته چمتو دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ د عراق وتلي شویه ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سره کېدل غواړي باید اوربند ومني جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو پر دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله سولې لپاره باید له افغانستان بهر د تروریستانو ځالې له منځه ولاړ شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي طالبان غواړي معامله وکړي او موږ ورسره ګورو وایو چې اوربند باید موجود وي او هغوی نه غوښتل چې اوربند وکړي خو باور لرم چې دوی اوس غواړي اوربند وکړي طالبان بیا ویلي چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د مذاکرو بیا پیل ته چمتو دي رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله په دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي دغه انتخاباتي ډلې په شپږو مادو کې پرېکړه لیک هم خپور کړی چې د دغې ډلې یوه غړي فضل احمد مانوي ولوست د بر د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلی حکومت یې پر برخلیک حاکم سي دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان یې د رایو او حقونو دفاع کوو په پریکړه لیک کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه شوې چې هغه 300,000 رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره غیر بایومیټریک او تقلبي دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د جمعې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د قانون پر خلاف یې کوم کار نه دی ترسره کړی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې یا میزان پر شپږمه وسوې تر اوسه یې ابتدایي نتیجه نه ده اعلان شوې د کاپیسا چارواکي وی په یو هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشبونو مسؤل وژل شوی دی د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه پوځي مسؤل قاري نظرګل په لسی ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک لخوا په نشه شوی دی ښاغلی شورش وی دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قوو په وړاندې په زیاتو حملو کې لاس درلود وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د عراق وتلي شویه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي علي سیستاني له پارلمان هم غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ لاس واخلي تب دسل کېده چې د اکتوبر له لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل له پارلمانه چې اوسنی حکومت ورڅخه جوړ سوی غوښتنه کیږي چې په دې موضوع کې پر خپل انتخاب غور وکړي او د عراق له ګټو سره سم عمل وکړي د عراق وګړو په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي دوی وایي چې کارونه غواړي د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو ښه کېدل غواړي نن د عراق په جنوب کې هم په زرګونو اعتراض کوونکي د دې دیرشو کسانو تر وژل کېدو وروسته بیا سره راغونډ سول دا په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال له خونړیو ورځو ګڼل کېږي سودان په دې هیواد کې د لری کړای سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ تر څو میاشتنیو ناکرارۍ وروسته د شمال ختیځې افریقا د هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت د قانون لغوه کېدل هم تصویب کړي چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات په پام کې نیول سوي وو د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند دی منحل سی او د سودان د سیاسي ګوندونو لیست څخه دی وېستل سي. دغه راز زیاته کړې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یو کمیټه جوړه سي. عمر البشیر او د افراطی ګوند د نونسو ناتمیل د کل د جون له دیشمنې تیراهي سي درون مل د کل تر لمړیو په سودان کې واکمنی درلوده. او د روسي د امنیتي خدمات فدرال اداره وایي چې یو روسي شزه روسي ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسي د ادعا لکبل انیول سوي ده. ویل سوي دغه شزه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسي په کنټرول کې دی نیول سوي ده. د روسي خبری اژانسونو د امنیتي خدمات د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسي شزه په دې تور نه ده چې هڅه کړي د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسي د پوځ رازونه ترلاسه کړي. د روسي د امنیتي خدمات فدرال اداره وایي دغه شزه د اوکراین د استخباراتي ادارو لخوا ګمرل سوی وه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. انټرفاکس خبری اژانس په سیواستیپول کې د محکمې د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې ښار په لینین سیمه کې محکمې د دې ښځې پر خلاف جنایي دوسیه درج کړې ده. که چیرې دغه ښځه روسیې ته په خیانت مجرمه وګڼل سي، په څه باندې 20 کلونو بند به محکومه سي.
لا ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام او facebook.com/ازادي راډیو ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیګا په بګرام کې خپل امریکایي سیال ډانلډ ترامپ وکوت، دواړو ټینګار وکړ که طالبان د سولې لپاره تعهد لري باید اوربند ومني. ښاغلي ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي او د هوکړې یادونه هم وکړه. طالبان غواړي چې هوکړه وکړي او به ګورو چې هغوی واقعا هوکړه کوي او دا به رښتینې واقعي هوکړه لیک وي. د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو نن مظاهره وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې د دوی په خبره 300,000 تقلبي رایې له پاکو رایو لیرې کړي.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
په روزګان کې یو خزه چې زوی درسونه نه ویل او له مکتب محروم وو د ازادي راډیو د راپور نو وروسته اوس درس وی او دا خزه وای چې نغواړي زوی ته کوم خطر پیښ شي.
چې سبق دا نه کړدا بیا تعلیم او بیا تربیه سي بارنو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاري تزي.
بیا مو هم وخت په خیر زما صفی الله ستانګزینی کې هلیو پیرزوینی ومنه تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 د خیکی گیر از لومړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بګاش پسره لیدلې دي او ټینګار کړي چې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې ولیدل. ډانلډ ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستان بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال وین د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربند ومني.
په دې کتر کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غنی ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربندومانی.
تیر شپه ډونالډ ترامپ په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فلمرغ او کچالو پخ کړی وو ډوډۍ وخوړله. ډونالد ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي، دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی د موافقه غواړي، خو چې هر موافقه اوسي علت به یې دا وي چې تاسو خپل دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکم، ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاییده کړې چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 او 13,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی باور دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2,298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړي. زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب شو. هغه هیڅکله به د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلا مشورو وروسته نظر څرګندوي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره بیگانه وخت په بګرام اډه کې کتلی دی. ډانلډ ټرمپ د ټانکس ګیوینګ په نوم د خاص مراسمو لپاره د خپل هیواد له پوجانو سره په بګرام هوایي اډه کې وکتل، هغوی ته خبرې وکړې. افغان ولسمشر هم وغږید او دوی د سولې په اړه هم غږېدلی دي او دواړو ټینګار کړی چې که طالبان سولې ته متحد وي باید اوربند وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا چې د افغان سولې پروسه حساس پړاو ته رسیدلې، نو افغان افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر مهم او د سولې له هڅو سره مرستندوی بولي. د دوه کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزی وایي طالبان باید له فرصت نه په استفادې اوربند وکړي. له ښاغلي ستانکزی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه پوښتنه ترې کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه د یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنترول کی، اداره ای کی، مدیریت کی، بلند د دې هیواد ټاپ شخصیت سره اړیکو ته په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیام نه معلومېده کاری چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته د دې د فرمول پر مبنا لیږي شوی.
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربند اساسي شرط ده باید ومني.
د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربند وکړي.
یعنی که غواړي چې سوله وکړي اوربند هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ترامپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډو تر لسره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر له خوبنه یو هڅه خوبنه.
طبیعتا هغه به دا کار وکړي، اما د ترامپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین وکړي.
د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزی خبرې مو واوریدلې. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس ورزو بیرته کابل ته هلته په کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا چې مشري ډاکټر عبدالعبدالله د افغانستان اجرایه رئیس کوي نن مظاهرې وشولې خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون وکړ او ویل چې د دوی په خبره تقلبي رایې دي پاکو رایو جلا شي او کمیسیون دې حق حقدار ته ورسوي رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړي همداسې بر سره غږیږي افغان صاحب څومره کسان په دغې نننۍ مظاهره کې اشتراک کړي وو کوم کوم ځایونو کې راټول شوي وو
مظاهره سهار شاوخوا 8 بجې پیل سوله د کابل عبدالحق سره چلور لاری نامدارنګه د دشت برچی لخوا د خرخانه لخوا خلک پیاده راغلل د پښتونستان واټ مخه ته په شاوخوا یو بجمن د مظاهره پای ته ورسېدل که څه هم د مظاهره ګډونوال د زیاتو کسانو د ګډون ادا کوي خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 4000 تر 5000 کسانو به دغه لارین کې ګډون کړی وو لارین ګډونوالو انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړل چې کچېری سپین رایې له تورې نه پاکې نسي بېلې نسي همدارنګه هغه د دوی په وینا چې کچېری د 3 لک رایه چې سیستم ته داخله شوي دي ونه ایستل سي دوی به سر له سبا په پراخو لارینونو په ټول افغانستان کې لاس پورې کړي د دغو مظاهرې دو تنو ګډونوالو عنایت الله قریشي او سعادت عیار رویټرز خبري اژانس ته وویل
ما اک رای مشروع خود خان هستیم و آرام نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حق دار برسه تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش
بلستانی زای صاحب بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې دغه ټیم باندې غا کوي چې دوی د پریک دی هغه په ولایتونو کې چې کومې د بیا شمیرنې مرکزو محلونه دي هغه د وشمیري همدارنګه د کمیسیون ټینګار کوي چې دوی په دې اړه باندې پریکړه کړې ده او هیڅ باطل سیستم ته نه ده داخله سوي همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې موږ د چا فشار لاندې نه یو او په نږدې راتلونکي کې موږ خپل اغه د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان کو بلستان
ډیره مننه کوم رحمت الله افغان او کابل له موږ سره خبري کولې د ثبات او همپالنې د ټیم پلاویان نن په کابل کې مظاهره وکړه په څو ځایونو کې دوی وویل چې انتخاباتو کمیسیون دې تقلبي رایې له پاکو رایو جدا کړی
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
ور بشو روزګان ته پورزګان کې د ازادي رادیو یو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو هغه راپور چې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې پر یو بې سرپرسته ښځې او ماشومې جوړ شوی وو د یادې کورنۍ او ماشوم په ژوند کې تغییر راوستی دی دا چې څنګه تغییر په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو چې له روزګانې رالیږلی
که سبق دا نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیه سی بارن و دا توریستان و دا طالبان و دا بل و لیک و جنگو و خاری تزیز ما یوا دانه
پینزوز کلن فاطمه چی یواز یو چورلس کلن زی او ولونی لری خواند دا روانی جگری پر محال و جلسه وی او هر او راز خپل دا یوازنی زی لسنی ولی پا دی خاطر تر 3 کلومتر مزل و روست تر شونزی بیای تر چو نالوز تلوی نسی او بیا و روست دا وسلوال و مخالپینو لیکو تولار نسی د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي
کېږي پرې پریواله اربان ځان چې درس تعلیم ووایي خدای بیا راشه سړی کې
د ازادي راډیو راپور وتوانېد چې د دې دا ارمان پوره کړي د دې بي سرپرست مور څورلس کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خبرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسولینو په وړیا توګه د تدریس زمينه برابره کړي نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش ترڅنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي د زیات خوشاله دي
There are many the load is the jiji the rasul ta shay da kam da shadar so ta hayda
was how mush jamaik mo predu مش
د دې شونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او د هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي سباون وای د نجمل خدا غا پاړی معلومات د ازادي رادیو پر پاڼه مونډلي د ازادي رادیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمینه برابر شوی، بلکې د دغه کورنۍ سره د څلور میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلنه فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلور میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوي لکه څنګه چې نور بډای خلک خوري او لري.
ازادي رادیو سډیره خوشاله يم چې د ازمر راغې درې ځای ورسوي د مسلمان کومک را سره وکي د نور کومک په یلې يم چې مو دغه نظرلوند د پیاز سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې د کور بم وستاتم زده ښکارا کم د خدای په خدای ک دغه نشي بیا یو مان وړو چې پراته دي قبل پر دنیا دغه نشي چې ماسه یا پوخ کو یا راوخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوی ښه بیلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی و، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو. او دغه راز د محمد قسیم په نوم چې څلور کلنې لورې د زړه سوری لرلی او خلکو ته یې په وړیا توګه په لرولۍ ورکول د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او هغه لورې نوی ژوند پیل کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګست هندولس شپږ نوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو درش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونه او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دغو پروژو د پیل هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت دوی ته نور هم پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبې په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یاد ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د دیرش بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د دوه استنادي دیوالونو او د 2 کیلومتره په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 43 روغتون وو چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه وو چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سرک یو سمون پویلاړیو یو جغلی سرک ده چې 2 کیلومتر طول او امتداد لري او د 3.4 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ د ولسونو نه د زړه د تله مننه وکم چې د دې پروژو په عملی کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله معنا سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سم په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپل خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یاد کړي پروژې د جماعت تر سړک تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی له موږ سره نور موږ د خدای تعالی ته تروپیک تر چې موږ سره نور کوم کوم وګبځي.
مشکلات په دغه شی وځ دایلګ ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته پښلون خرابول د دې ډېره ګټه د منطقې بار
یا خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسې ګړندي شي، نو دا به ان شاء الله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د رنګیدو او د ګوند پانګو د ضبطولو امر کړی. لدی سره د شمال ختیځ افریقا د دغه هیواد له څو میاشتو نارامۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام واخیست. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر البشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له فهرست څخه هم استل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینه د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوي چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د اسلام پال ګوند له 1990 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی لواکه لری کېدو ته اړ شو. د بشیر لری کېدو او د دیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیج د اورولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه سلا شول. د دیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ د حکومت د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. واجدی صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره نهضت کې د شاملو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخوانی رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی پیل کړې وه هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د عزت خوندي کول دي. په سودان کې نویو چارواکو همداراز د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی دی چې د ښځو د جامو او چلن لپاره ځانګړي مقررات پکې ټاکل شوي وو او سرغړوونکي په درو وهل کېدل. ستاسو له پیغامونو
مو دې غوږ دې ورته ولندار خواهش ته اورل چې دار ماکبر او بار با باقی اون واسري په کرابو کې دغه ملټره نه روپي خري دې پر خاطر دغه غماري وو خو دا ټول دې چور چور دې یار په څا وینور پینده تا واس پاک تاول په غوړي هر په څا له شپې له خوشو دوه تلې ویږي د کرابو کې په څا دا پاس کارکټ کې دا ماکبر کې دا یو بجانډ کې دا دې چور چور کې دا په خاطر دې واسه مټونو غماري څو کوپري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دیندی ولسوالی ډیریکشن د کلی څخه خبر خبره کوم. هر د ماجری د شپږ ورځې نه کیږي مرسته کومه کړي دا موږ د یخنیو د ستنې سره ډیر په مشکل کې یو موږ هغه سره مقام ورسو السلام.
پیغام آزادی رادیو آزادی چی بکندار کی دا شخصی پانتنونو او کی دا اکثر استادانو نظریه جهادی نظریه دی نو زما دا کندار ولایت او دا افغانستان دا وزارتونو سخیمو او دا ولس مشر دا دیس ازداز مایی لده چی شاید دیوازی با پکندار کی دا حالات نیی چی پتول و حالات و مرکزونو کی بم دا حالات دی چی استادان اکثر دا کم اسلامی درسونه ورتوایی د دې نظریه اکثره جهادي نظریه دي. نظمه له دې چې دغه دې ختم کی دغه کارونه دي او هغه استادان چې دینی مضمونونه متعلقي د دغه څخه راوښتل شي او یا پر ځای نور استادان مشره وسول چې موږ راکمو استادان نه غواړو او ډیر سخت ریزه تجارت دي چې زیات سختي کوي. نظمه له دې چې دغه د دې نظریه اور ختم کی او یا د پندونو سره چې واخی پر ځای مستنوي استادان مقرر کی تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. فنن آزادی رادیو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته واګست لاند لیکنی سیمسونه هم منتظین اوریدونکو را لګلی لاغړلې عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی طالبان سولې تجمندی خو د خبره ترامپ سولې نغواړي ځکه چې د نهه میاشتو خبرې په یو ټویټ لغوه کړې. عبد الواحد مدقق لوګره بیا لیکلی خوشبینی چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو لیکلی باید افغان سیاسيون خپلې ګټې په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. بلال شملزی هم د زابل ولایت لیکلی له اوربان د پراته د سولې خبرې کول داسې مثال لري لکه څوک چې په تیز باران کې د خټو خونه وهي. امکان نشته د خبره. له تاسو مننه کوم چې ازادي رادیو ته تر دې دمه ناستې غوګمنی ولایت وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورنیمې جیدی د افغانستان سیمی او نړی مهم لاند خبرونه صالح محمد صالح وای.
جمهوری ریاست په ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار کړی چې طالبان رښتیا د سولې پر موافقه حاصله کېدل غواړي، اول باید اوربند ومني. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د کاپیسا چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول قاري نظرګل وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وتلي شیعه ملا حیات الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهرچانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. سودان په دې هیواد کې د لری کرسیو دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند پانګو د ضبطېدو امر وکړ. او د روسیې د امنیتي خدمات فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده.
کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ او د خبرونو لته ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې ټوله راکړه ورکړه په پاکستانی او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالي شوی د دوی خبره چې په خپل خاورو کې د پاکستانی روپیو د چلخت مخاوني سی او پر ځای افغاني بانک نوټونه رایج کړي. هټي والم وای هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کونړ وسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسی د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده ده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. لس کاله دغه نارې سوری وای خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملي جامه واغوسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بندې شي او افغانۍ دې رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دغه چې دا اوس ډېره سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، تقریبا دوه چنده شوی دی.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپی دا افغانۍ د سیده زمونږ د افغانستان روپی دا باید دا ټول افغانۍ شي. کلدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپی راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وای دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي نو ځکه اړ دي چې کلداري وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زموږ اقتصاد د صفر څخه ضربي یو موږ خرابې او دولت دې موږ جدي وختنه کو چې دلته کلداري بند کړي افغانۍ راځي.
همیش موږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته په کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي نو دا ډېر زړه څلوي زړه کلداري زموږ تاوان
ډېری مېړي چې دا په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانۍ ټاکی، خو د دغه ادارو مسولین بیا خپل د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي. او د خپل ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نکوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نور ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي ک افغاني بانک نوټونه دلته دود شینو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانه ته لاړ شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستانی کلدارې د چلخت مخاوني ولشي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثارو خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنیو اثارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو هلمند ته د هلمند هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د سمودي رئیس د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه بدیل ثابت شي. نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره د الیاس دایی دغه تفصیلي راپور ته غوږ دو او ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم درته خپور کړو.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاح سو غنم پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نګاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یوه د نمو در اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی او نمو په باب موږ په کامل اندر تویل اسو چې در دې وخت پر ډیره شوه د نمو کړی ده. او موږ پلان لرو چې شش کال څلور سو بوټي یو باندې نمونوي باندې جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انجی بوټي او نیلګي تر څیړنې لاندې ولول چې په وده او حاصل دننه پوکړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیلي باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا د اطمینان راکوي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه ناقه وچ لرګي موږ ته کوچ دروي د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه کروندګرو دپاره ډېر ښه دي، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي د تاریخو پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکی او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلی او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرځو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
السلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسب مایدین دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زه کرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در کوم از دای رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنو د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ دا هله کوو د تاسو د رادیو د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوښ او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو او رساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پرې زما امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته ولګوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خه.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عبادالله دی. موږ په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده، خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه اخیسته نو تاسو څنګه مخله لرم چې زما आवाज لور مو خامته ورسوي دا زړه لري ټول کارګون ته سلام باندې کوم سلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه د کندهار د ولایت خطر سره دا پیغام پیژم چې هله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو د زما پیغام راته نشر کی مزه او معلول قسم ورور ایالو نه راپچی دي د زمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاوله سوي دي و ساده بل کار راوړی شه دي دروسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي هله کوم چې زمر پیغام ته سره تر شر کی په حمل کې راوړل کېدل و ساده بل کار راوړی شه دي زمر په ماشو باندې کدو دي شکی خو ټول د مړی کې را دي زمر ماشمان او شګي او کښنان د مړی کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس ورکوم کني خدای زمر ماشونه درته والا کې په ډیره هله سره سلام علیکم